السلام علیکم د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې له درې ورځې د میو وروسته په اتلس ولایتونو کې بیرته د جګړو اور بل شوی
اساس خاتمه سیرو
له درې ورځې نی اعلان شوی اور بند وروسته طالبان خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي.
طالبان له دې جګړو څخه غواړي
د هغې دغه چې جنگونه کوي خو ما څه وکړ دی او پر شي شي هدا خپل دولت چیلنج کوي.
کونار کې خیاطان وایي سګ اختر کې ډېرې نوې جامې ونه ګنډلې
کار به اندازې زیات شوکرونه به کول اوس یوه دوه جوړې راځي او جګړو سره زموږ کارونه هم کم شوي دي.
او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یوه فعاله سیاستواله بیګم نسیم ولی خان مړه شوه.
د بی بی یو تاریخ دی د ژوند د اخیر وخت پورې هغه لګیا وه هم د دې پښتنو خدمتونه ډېره کول.
د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. راځي تر هر څه مخکې خبرونه واورو. نوریاس نوری چمتو کړي.
یو غربي چارواکی ویل افغانستان باندې امریکایي ځواکونه د وتلو بهیر تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړ شي. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر بیګم نسیم ولی خان د اتاتیا کلونو په عمر مړه شوه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړو په غزه کې د اسرائیل د پوځي حملو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. له افغانستان باندې امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړ شي. دا خبره یو غربي چارواکي چې د ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه معلومات لري اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته کړی او ویلي دي چې ښایي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د جولای تر لومړیو پورې بشپړ شي. دغه چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي ځکه د ځواکونو د وتلو څرنګوالی تر ډیره نه دی رسنیز شوی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د سپتمبر 11 وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. په عین حال کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له افغانستان په بیړه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي له خپل پاکستاني ساري د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره پرون شنبه په ټلیفوني خبرو کې خبرداري ورکړ چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو په بیړه وتل به د سولې پر روان بهیر ډېر بد اغېزه او هم به د سیمې پر امنیت منفي تاثیر وکړي. وانګ یی له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې برخه کې پراخ رول ولوبوي. د لغمان چارواکي د دغه ولایت د دولت شاولس ولې د امنی قومندان عبدالظاهر د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان امنی قومندان ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته د هغې د وژل کېدو د پیښې په اړه وویل.
نن سهار تقریبا شلکم او بجې امنیتي ځواکونو لخوا د اشتردو مرمۍ پوهول کېدله چې تخنیکي ستونزې له امله چاودنه کړې چې خپله قومندان او یو ساتونکی شهید شوی.
د ښاغلی افغانیار په وینا په دې پیښه کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان دفاع وزارت د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو د مسؤل د نیول کېدو خبر ورکوي. د وزارت نن په خپره کړې خبر پاڼه کې یوازې دومره ویلي چې کماندوز واکونو د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ لپاره د طالبانو استخباراتي مسؤل محمد حسن نن له یوه ټوپک او یوې تومانچې سره ونیو. دفاع وزارت د پیښې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو له دې مخکې د ولسوالۍ ته د طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د کماندو د نویو ځواکونو د استولو خبره کړې وه. د پامیر 211 قلور دو هم له دې مخکې ویلي وو چې طالبانو تر کوچني اختر مخکې پر دې ولسوالۍ بریدونو ته زور ورکړی وو. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د درې ورځني اوربن له پای ته رسېدو سره سم په اتلس ولایتونو کې جګړې بیا پیل شوې. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د اختر په ورځو کې هم اوربن مات کړی او په بریدونو کې یوویشت ملکیان وژلي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې جګړې مقابل لوري پیل کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر بیګم نسیم ولی خان د اتاتیا کلونو په عمر د خیبر پښتونخوا په 400 کې مړ شو. د راپورونو له مخې هغه د زړه او شکرې پر ناروغۍ اخته و. د دغه ګوند ویان زاهد خان ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي جنازه به نن په ولی باغ کې ترسره شي. عوامي نېشنل ګوند بیګم نسیم ولی خان د مړینې په خاطر درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. بیګم نسیم ولی خان د خان عبدالولي خان چې په 2006 کال وفات شوی میرمن و. بیګم نسیم ولی خان درې ځله د پاکستان د پارلمان غړې پاتې شوې. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان و 50 غړو د غزې د وضعیت په اړه نن آنلاین بیړنۍ غونډه وکړه او د اسرائیل د پوځي حملو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره د کار وکړي تر څو ځپل شوو سیمو ته مرستې ورسول شي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی چې له رام الله خبرې کول اسرائیل تورن کړ، هغه اپارټاید دولت وباله چې د وینا په غزه کې زموږ د خلکو په وړاندې جنایتونه او بې رحمۍ ترسره کوي. المالکی د نړۍ له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې له ټولو امکاناتو په استفادې د فلسطینیانو ملاتړ وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو اسرائیل د وروستي تاوتریخوالي مسؤول وباله. هغه وویل اسرائیل په ختیځ بیت المقدس لویدیځه غاړه او غزه کې د وروستي کړکېچ د زیاتوالي مسؤول دی او هغه خبرداری ته هیڅ پام نه دی کړی چې تیرونه اسرائیل ته ورکړی و. د فلسطیني چارواکو په وینا په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر 144 ته لوړ شوی، 24 ماشومان ښودل شوي. اسرائیل هم خپل لور ته د 2 ماشومانو په ګډون د 100 کسانو وژنه تایید کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطیني سخدریزو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. بنیامین نتنیاهو پرون شنبې دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د اسرائیل پوځ په غزه کې د جکپورو چارواکو او د حماس د قمندانانو پر څو ځایونو هوایي بریدونه وکړل. له دې مخکې اسرائیل پرون په هوایي بریدونو کې په غزه کې د حماس ډلې د یوه سیاسي مشر او یوه جکپورې ودانۍ چې د نړیوالو رسنیو دفترونه پکې وو پنهې کړي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملکي تلفاتو په اړه خفګان او د رسنیو په دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژور خواشینی څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې او دواړه د وضعیت کرارېدو ته وهڅول. او په جاپان کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 60 جاپانیان د کورونا وبا له امله په توکیو کې د اولمپیک دوبنیو لوبو د لغوه کېدو پلوي کوي. دغه سروې چې د کویدو خبري اژانس ترسره کړې په سلو کې څه باندې 25 ګډونوالو یې ویلي چې دغه لوبې دي له نندارچانو پرته له مهال ویش سره سم ترسره شي او څه باندې 2.5% ګډونوالو هم د دغو لوبو د ترسره کېدو پلوي کړي، خو ویلي دي چې د نندارچیانو شمېرې باید محدود وي. د اولمپیک نړیواله کمیټه او د دې لوبو جاپاني تنظیمونکي غواړي چې دغه لوبې په ټاکلې نیټې ترسره شي او تمه ده چې په دې اړه په جون کې پریکړه وکړي. په پام کې ده دغه لوبې د جولای په 3 پیل شي او د اګست تر 8 پورې به دوام وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 24.1 جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 24.2 کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.19 هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28.4 او مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10.14
زموږه آزادی رادیو نه اوري مخمنې خبری مجلې ته غوږی. زموږ د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. رازو د خبرونې د سر موضوع ته د اختر له درې ورځنی اوربند وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 13 ولایتونو کې طالبانو جګړې پیل کړې دي. دوی وایي چې طالبانو د اوربند پر مهال هم سرغړونې کړې دي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. په همدې حال کې افغان ولسمشر د قلي اردوګان او قمندانانو سره خبرو کې هغوی ته ویلي چې که طالبان جګړې ته دوام ورکوي باید په وړاندې جدي اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اختر له درې ورځنی اوربند وروسته چې د تاوتریخوالي کچه په کې صفر نه و، یو ځل بیا د جګړې له پیل خبر ورکول کېږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په 13 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي، خو دا وزارت د جګړې له کبله د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. د دې وزارت وایان مرسیال فواد امان د اکشن ریپورت ازادي راډیو ته وویل
له درې ورځنی اعلان شوي اوربند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي. پر افغانانو د طالبانو ترهګریز بریدونه روان دي.
د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو اختریز اوربند هم نه دی مراد کړی او په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 5 ولایتونو کې 21 ملکیان وژلي او له ډیرشو ډیر یې ټپیان کړي دي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل حکومتي ځواکونو په غزنی، هلمند او کندهار کې پوځي تحرکات درلودل چې دوی مخنیوله ده. ملي دفاع وزارت داسې مال د طالبانو لخوا د جګړې د بیا پیل خبره کوي چې د 215 مایوان قول اردو هم د هلمند په درې ولسوالیو کې د تعرضي او تصفیوي عملیاتو لپاره خبر ورکوي. 215 مایوان قول اردو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د عملیات په لخکرګا ناوا او نهر سراج ولسوالیو کې پیل شوې دي چې له کبله یې نږدې شل طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. هاخوا اسوسییټډ پریس د هلمند ولایتي شورا د رئیس له قوله په دې ولایت کې له سختې جګړې او د خلکو له بې ځایه کېدو خبر ورکړی، خو جمهور رئیس غنی هم د اوربند له ماتېدو وروسته د پوځي قولي اردوګانو قوماندانانو ته امر کړی چې طالبان وځپي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس غنی تیره شپه پر ټلیفون د ټولو قولي اردوګانو له قوماندانانو سره خبرو کې هغوی ته لارښوونه کړې چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنې ته چمتو اوسي.
ولسمشر ورته وویل که طالبان اوربند ونه غځي دوی باید د نظام او د خلکو د ساتنې لپاره بشپړه امادګي ولري او په هر ځای کې طالبان وځپي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم د اخترو په شپو ورځو کې د اوربند پر ماتېدو اندېښنه ښیي او زیاتوي دا ډول کړنې به پر سولې د خلکو باور راکم او تر خوای د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد کچه راټیټه کړي. د مشرانو جرګې دوه غړي انارکلی هنریار او محمد هاشم الکوزی
موږ ولیدل چې د اختر په ورځو کې هم بدبختانه موږ په یو شمېر ولایتونو کې قربانیان درلودل. ننګرهار او کندهار ته وګورئ همدا ډول په یوه جماعت برید
مسجد د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې جنگ دی، مشکلات دی، ستونزې دي، ناخوالې دي. هر ورځ مو نظامي ځواکونه او ملکي وګړي خپل ژوند له لاسه ورکړي. کورونه او ځایونه او منطقې ټول د پاتې دي او په ښارونو او سړکانو او پارکونو کې شپې ورځې تېروي.
که څه هم د اختر په شپو ورځو کې د اعلان شوي اوربند وروستی د تمدید په اړه هیلې ډېرې وي، خو د جګړې بیا پیل دا هیلې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
و موریدل چې د اختر له اوربند وروسته طالبانو د دفاع وزارت په وینا په 13 ولایتونو کې جګړې پیل کړې دي. لګ وړاندې مې د سیاسي چارو له کتونکي آریان خیبر نه وپوښتل چې هممهاله په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پیل او دلته په افغانستان کې د جګړو پیل په څه معنی؟ نوموړی وایي
زه فکر کوم چې دا د دریو ځینای د طالبانو سره خونه چې اوربند لاند شوی و دا یو پرتفي معنی رو دی. وختل شو خپل ځان مته دریو ورځې سمبول کړه د اقل خلکو پسترګو باندې خاورې وشینی. ته دا سوال کې چې دوی هیڅ د سولې په خاطر باندې کوم پلان پروګرام نه لري. دوی هڅه دا کوي چې جنگونه د خارو مانځ ته وګرځوي او وکړي چې حداقل دولت چیلنج کړي. دوی همدا اساسي هدف دغه دی. نو په ټوله کې تاسو ولیدل چې دوی په ټول ولایت کې د اوربند مات کړل، اکثریت ولایت کې اوربند مات کړل، کلي په نوې دی وتل. نو دوی تاروزی تارکات درلودل په بعضو ولایت کې، دوی خونړی انفجارات درلودل. دغه ټول مسل چې سره اول کوم بدا پدې معنی دا چې طالبان د سولې د واره هیڅ کومرندیزم لري، کوم اثر هم لري، کوم پلان هم لري. فقط دې هدف مو خندغه ده چې جنگ نورم دوام پیدا کړي.
بله، اما خیبر سي د سې راپور نه خبر شول چې په یو شمېر ولایتونو کې البته طالبان هم دا ادعا کوي چې د افغانستان د دولت ځواکونو هم لوجستیکی فعالیتونه کول دغه اوربان پر مهال باندې.
نو داخله د دولت قانوني حق د لوجستیکي فعالیتونو په دې معنی ده چې دوی اتمن خپل قطعات ته لوجستیکي مواد ورسول.
او دوی وايي هغه سیمه چې کلاباند وي، طالبان وايي چې هغه سیمه چې کلاباند وي یا طالبان ورته نږدې وو چې وینسي هلته وايي دوی سرغړونه کړې. دولت البته د دوه طرفونو ادعا وي دي.
نو که د داسې مشخص ادعا نشته د دولت باندې چې د مستقیم تعرض کړی طالبان باندې، هغه د لوجستیکي اکمالات کړی وي. داخله د ټولو قطعات د دفاع وزارت کورنۍ چارو وزارت د ملي امنیت دراسه دا قانوني عقد چې دوی خپل قطعات سمبال کړي.
او دغه حمله چې وشوه خیبر صاحب دغه د کابل حمله د شکردرې د جماعت د جمعې د لمانځه پر مهال ډیره خونړۍ حمله وه. طالبانو په کلاس لرل رات کړل او وی غندله. دغه حمله د چا کار وو؟
نو زه فکر کوم چې طالبان هر وخت چې د خپل کابل د انفجار انتحار چې مشه دا ایت بي تاییدوي چې د دې مقاله او هغه چې عملیات چې دوی ته رسنه او کوم مثلا نقصان رسوي حداقل اغه ذهنیت نه بلې خاطر اړوي هغه د دونه منکريږي.
همدې وضعیت په کتو داسې ویل کیږي چې د استانبول کانفرنس هم ممکن دی شپږ ورځې کې جوړ شي. هیلی څه دی، آیا امکان شته چې د افغانستان جګړه چې اوس بیرته پاتلس ولایتونو کې پیل شوه د همدې کانفرنس په جوړېدو سره یو څه آرام شي یا تاوتریخوالي کچه کې کموالی راشي؟
زه فکر کوم چې دا په بدی منور باندې موږ مخ ته لاړ شو چې هغه انتحار انفجار یو داسې باندې لاړ شي. د ترکیه کانفرنس په ټوله کې ترکیه کانفرنس هم بنتیجې
د سیاسي چارو کتونکو آریان خیبر و چې له اختر او اوربند وروسته د جګړو پر بیا پیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کابل کې د شهید شهدا پر خونځي لبري دروسته د پیښې د قربانیانو د کورنۍ او غړي وایي تر هغه وخت چې د زده کوونکو امنیت خوندي نشي خپل اولادونه خونځي ته نه لیږي. خو د افغانستان کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال په مشرۍ په دې اړه په یوې امنیتي طرحې کار روان دی. د تیرې شنبې په ورځ د کابل د 14 حوزې اړوند دشتي برچی په سیمه کې پر دغه خونځي برید وشو چې لسګونه زده کوونکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د خبريال راپور ته.
په سید الشهدا خونځي له خونړۍ موټر بم برید وروسته د وژل سویو ټپیانو او لپیخې د روغ وتلو زده کوونکو د کورنۍ غړي او خپلوان له حکومته د خونځي د امنیت غوښتنه کوي. دوی د یک شنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې سره راټول سوي وو او په یو اتمادیز پریکړلی کې ګواښ وکړ که دولت یې امنیت خوندي نه کړي خپل بچیان ښوونځي ته نه لیږي. دغه پریکړلیک د قربانیانو د کورنۍ یو غړي محمد دریا ازادي راډیو ته داسې ولوست:
د شهیدانو او ټپیانو د کورنۍ ورسین وای تر کومه چې دولت د زده کوونکو امنیت خوندي نه کړي دوی خپل اولادونه ښوونځي ته نه لیږي. دوی وای چې یو اولاد یو وژل شو نو زه کابل په دینه امنیت کې ښوونځي ته نه لیږي.
په پیښه کې د وژل سوي او لسکلنې راځي ورور محمد اسلام وایي که دولت وغواړي کولی شي د ښوونځي امنیت خوندي کړي.
د ښوونځي امنیت خو د دولت په لاس کې دی. دولت یې باید امنیت ونیسي چې نورې چاودنې ونه شي. هغه چې پاتې دي په آرامه فضا کې به خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
د پیښې د قربانیانو د کورنۍ د غړي وایي له پیښې د روغ وتلو زده کوونکو روحي وضعیت چندانې ښه نه دی او بیرته ښوونځي ته تګ ته زړه نه ښه کوي. په ورته وخت کې د سید الشهدا ښوونځي هغه زده کوونکي چې اوس ښوونځي ته ځي د ښوونځي په دیوالونو د سولې او د علم پیغام ورکوونکي رسمونه کاږي. زده کوونکي رحیمه وای له دې کاره د دوی موخه ښوونځي ته د بیرته راتګ لپاره د زده کوونکو هڅول او برید کوونکو ته دا پیغام ورکول دي چې دوی سوله غواړي او هیڅکله هم له زده کړو مخ نه اړوي. دا ډول بریدونه ښوونځي ته له تګه دوی نه شي راګرځولی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایم طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل دویم مرستیال محمد سرور دانش ته لارښوونه کړې چې په دې برخه کې یو هر اړخیزه طرحه چمتو کړي. افغان حکومت وایي د دغه ښوونځي د بیا رغونې کارونه د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل سوي او ډېر ژر به یې چارې بشپړې سي. د تیرې شنبې په ورځ د کابل د 14 حوزې اړوند د دشتي برچی په سیمه کې د سید الشهدا په ښوونځي موټر بم برید کې د کورنۍ چارو وزارت په وینا له 500 زیات زده کوونکي ووژل سول او له 100 زیات ټپیان سول. خو د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې په دغه برید کې نه اتیا تنه وژل سوي او له 120 زیات ټپیان سوي دي. دغه برید چې په ملي او نړیواله کچه سخت وغندل سو طالبانو په کې لاس لرل رد کړي دي او مسؤلیت یې هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د تیرو اخترونو پر تله یې په دې کوچني اختر کې بازار سوړ وو او دوی لامل رواني جنگ جګړې یادوي.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې خیاطان او جامع ګنډون کې وای د پخوانیو کلونو په مقایسه د کاروبار بازار سوړو او هسې نه و چې د کالیو ګنډلو نوبت په خلکو ته نه رسیده. محمد نقیب د اسدآباد په بازار کې د جامو په کولونو او واسکټونو ګنډلو دکان لري. وای
چې موږ د تیرو کلونو کې کار کوو تقریبا سل جوړه یا یو نیم سل جوړه تیارول سیزن کې اوس تقریبا 50 جوړه 60 جوړه راشي. بل دا چې اقتصادي ستونزې شته خلک هغه شان جوړې نه کوي. یو کس پر واسکټ ځان تکو په کول بیا غسته جوړه نه کوله اوس هغه یو نفر یو جوړه کوي واسکټ نه کوي په کول نه اخلي.
محمد اسماعیل راته هغه کتاب چې وخود چې پکې د ورکل شو او ګندل شو جامو په کولونو او واسکټونو لیست لیکل.
څه کال په دې خاطر باندې چې جنگ او جګړې او نامنی او دغه د خاطر بس خلک د غربت سره مخامخ دي. تر اوس کال به دورځ بس روزمره کار او 1500 دغه څنګه نه هو څه کال بس دونه کیږي چې لبس برق بیر خلاص کړو واته جوړي مقصد د ورځ برابرۍ کې چرکاری کر روپې ورکاو.
د جامو ګنڈلو دکانونو کې کاریګر هم د کار لکموالی ګلمندي وای دی اختر کې د کار مزنه و. عرفان الله کونړې
نور کلب مونږ حتی چې
کار به اندازې زیات به شوکرونه بم کول اوس یو دوه جوړه راځي او هر کارګر ته کورنۍ ور په غاړه وي نو یو جوړه دوه جوړه باندې کار نه کیږي کار ډیر کمزوره شوی دی د مخکې پرتله باندې او مخکې به کارونه بې اندازې زیات و د دغې جګړو سره زموږ کارونه هم ډیر کم شوي دي مخکې به کار سړی ته خوند ورکو کارګر بم خوشاله و استاد بم خوشاله و
پرله پسې جګړې چې په کونړ کې له ډیرو کورنیو قربانۍ اخیستي زیاتېدونکې بېوزلي او د کاروبار نشتوالی د کورونا وبا اغیزې هغه څه دي چې له ډیرو کورنیو د اختر لپاره نویو جامو اخستو او په خیاطانو د ګنډلو توان اخیستی دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې جګړې د کورنیو سرپرستان ترې اخیستي او یا معلول شوي د یو شمیر نورو کورنیو د کار سړي روزګار نه لري د ځینو کورنیو سرپرستی بیا د محمد ساحل په څیر ماشومانو ته ور په غاړه ده په کونړ کې خیاطان او جامې ګنډون کې په داسې حال کې د جګړو لامل د کاروبار له کموالی شکایت کوي چې په هیواد کې د اختر په درې ورځو اوربند کې هم غني چاودنی وشوي په کې په لسګونو کسانو ته مرګ جوړه واوخته په ډیرو کورنۍ د اختر خوخی په غم او ویر بدل کړي او بیا هم له ډیرو کورنۍ د ګټي وټي سرونه واخستل
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مشر او بنسټ ایښودونکي خان عبدالولي خان میرمن او د پاچا خان ګور بیګم نسیم ولی خان د پنځاتیا د اتاتیا کلو په عمر نن مړه شوله نسیم ولی خان د پارلمان غړی پاته شوی او د خپل ګوند فعال سیاستواله و
دا عوامی نیشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سیکرټری زید خان مشال لیړو ته نن د مئی پشپاړسم اول بیگم نسیم ولی خان په سیاست کې یو خپل مقام او ځای په ډیرو سختو حالاتو کې جوړ کړی وو او په پښتنه ټولنه کې بهر سیاست تراوتل یو غټ ګام وو
بیگم نسیم ولی خان نن زمونږ لاړه او زمونږ جدا شو د بی بی یو غټ تاریخ دی د پارٹی د بچکول لپاره چې هغه کم جدوجہد وکړو او د ژوند د اخیر وخت پورې هغه لګیا و هم د پښتنو خدمتونه دې کول
بیگم نسیم ولی خان فعال سیاست ته هغه وخت راوتله کله چې په کال نور لسوا سلور او ایم کې د دوی خاون او د هغه وخت د نېشنل عوامي پارټي مشر خان عبدالولی خان سره د نور ملګرو د ذوالفقار علی بټو په حکومت کې په یو مقدمه کې بندي وو او د دوی په ګوند بندیز هم ولګاو نو دغه سختو سیاسي او سماجی حالاتو کې بیگم نسیم ولی خان د ګوند مشري سنبال کړه لیکوال سیړنکار ډاکټر خادم حسین چې د باچا خان ټرست د کلتوري څانګې مشر هم دی د دوی د ژوند او د لاسترونو په اړه مشال لیډو توای
بی بی په هغه وخت کې د سیاست عملی میدان ترغله چې د نېشنل عوامي پارټي ټول قیادت د جیلی مقدمه اعلان دی جیلونو ته چولې شو یو تاسو کیسما ماحول کې چې هغه ته په نېشنل عوامي پارټي ډېر سخت روانه وي فشار پی ډېر زیات وو بلې غاړې ته تاسو ګوري چې د خزو د پاره زمونږ ماحول کې څومره سخت او څومره خندانو رکاوټونه دي په دې د دې دواړو مقابله وکړه او بیا په لومبي پیرخه په 1900 کې لومبي خزو چې یخ پنی غا په انتخاباتو کې وټاکل شو
بیگم نسیم ولی خان د خیبر پښتونخوا د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ترور او د ګوند د موجوده مشر اسفندیار ولی خان مور وا د باچا خان مرکز نه جاری شوی خبر پانه تر مخه دوی په کال 1900 کې مردان پار هوتی کې د خدای خدمتګر امیر محمد خان هوتی کړه زیږیدلی وو او 1905 کې خان عبدالولی خان سره واده شوی وو دا ولی خان دیمه میرمن وا
په همدې ارتباط ملالای بشیر په پښتونخوا کې د خزو د حقونو لپاره د فعال واک تحریک لوي مشر قندی صافی سره مرکه کړي او په سر کې د بیگم نسیم ولی خان د مهمو فعالیتونو په اړه پوښتلې
بیگم نسیم ولی خان په دې په حق له کور د دې فعالیتونو سره چې ځان ته خپل سیږي هغه وخت چې دا سیاست په وخت دی وا هغه وخت کې مېرمن خو د سې د لوسي تبراتلي خو مستي چانه لرله لکه د پښتنو خصوصي به مشه یا داسې علنی توګه د سیاست په میدان کې څوک مبارزه کوي وي وسري نو ځکه دا یو سرلارې و پښتنو خو ته هغه وخت دې په علنی میدان کې مبارزه وکړه او پښتنو خو ته د سیاست په میدان کې لار پرانستله ځکه خو دا سرلارې ګڼل کیږي.
د دې څو وخت د عوامي نېشنل ګوند مشري پر غاړه واخیسته د هغه مهال او اوسنی وضعیت ترمنز څه توپیر دی؟ آیا د شذل لپاره فعالیت هغه مهال د اوس په پرتله زیات ستونزمن وو که اوس هم وضعیت ډیر تغیر نه دی کړی؟
نو تاسو وینځاوی ایم کان چې کله د اوسو دورو د حکومت دورو نو دغه سیاسي مشران د ولی خان سره سره نور سیاسي مشران ټول ځندان ته وړي وو هغه وخت ویل کیږي چې په دې ممکن د اعدام حکم صادرېدل هغه وخت کې نسیم ولی خان د دې ګوند مشري لاس په لاس خپلواخیستله او مبارزې وکړې. د دې د مبارزې پایله کې دا بریالی شوه چې دغه ټول سیاسي مشران چې
د دې کلی د ټول خلاصي او آزاد که تاسو مشت د پدې اړه یو څو خبري وکړئ چې د دوی اصلي غشتنی څوی د جمهوریت پیړۍ کول ترڅنګ د پښتنو د حقوقو خبرې کوله، آیا تاسو په دې فکر یاست چې د دوی مبارزه واقعا یو نتیجه ورکړې ده کنه؟
بالکل مالالي کنه دغه یو په پښتنو ته یو څه لږ سیاسي شمول ورکړ شوی د پاتې خان بابا د خدای خدمتګار او دغه نور کوم لکه چې موږ په خپل خواږه کې دابل تحریک دي لکه شور ورکړل خو ډیر هغه ورسته چې دا کوم مشران لکه اوس هغه څه کلک دریس نه لري یا کلریم ځپل کیږي دې سر د مین ته وړل کیږي کومه پورو تر هغه ته هم ځان ته خسيږي خو خاني به خو څه نه دی مونږ د دې قناعت نشو کولای اوس په کوم مشران چې دې نه وړل کیږي په جمهوری حق دی یو انسان څنګه چې هغه غوښتنې کوي نو په هغه غوښتنو دوی ډېرن تور کیږي. پښتانه متاسفانه یو موټی نه دي کلک دریس نه لري که دوی کلک دریس لرلی وای یو د خپل تر شا ولاړ وای مبارزو کې او خپل د حق غوښتنه کړی وای نو هیڅکله به داسې حالت ته موږ نه وو تکالی وزیر یا داسې مشران زموږ داسې په وړو وړو خبرو د جیل بندیان.
د ښځو د حقونو فعاله قندي صافی وه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا اسرائیل و صدرازم بن نمین نتانیاهو وی دا فلسطین دا افراطی وسلوال پورانده با اوسنه پوزی مبارزه دا ارتیا تر حد دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او امریکا په دغه سیمه کې د قرارې دو غوښتنه کړې دي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس ډلې مشرانو ته وویل چې نه به د مځکه پر سر او نه به هم تر مځکه لاندې پټ پاتې سي. پرون تر دې مخکې د اسرائیل پوځ په یو هوایي برید کې په غزه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیی سینوار کور د وشتلو خبر ورکړ. خدای نه دی ویلي چې سینوار په خپله وجل سوی کنه. پرون شنبه پر غزه شهر د اسرائیل په هوایی بریدونو کې هغه دنګ ودانی هم ویجاړه سوه چې د نړیوالو خبری رسنیو دفترونو پکې وو. د اسرائیل پوځ وایي د دې ودانی ویجاړول ځکه مواجه کار و چې د دوی په وینا داسې پوځي شتمنۍ پکې وې چې په حماس ډلې پورې مربوطې وې. فلسطینی چارواکي وایي له تیرې دوشنبې چې نښتې پیل سوې د اووه څلوېښتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه یو سلو څلور اویا کسان وژل سوي. دغه ورځ یو زرو سل تنه نور هم ټپیان سوي دي خو اسرائیل وایي په وژل سوو کې په لسګونو افراطي وسلوال شامل دي. اسرائیل خپل لوري ته د لسو کسانو وژنه تایید کړې چې دوه پکې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ملکی تلفاتو په اړه خپګان او د رسنیو پر دفترونو یې د اسرائیل د هوایی بریدونو په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفان دوجارک په یوه اعلامیه کې وویل سرمنشي ګوترش ټولو اړخونو ته یادونه وکړه چې په ړندو بمباریو ملکي او د رسنیو اهداف په نښه کول له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده، باید ژر تر ژره ودرول سي. په پام کې دا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د دغه تاوتریخوالي پر موضوع په خپل غونډه کې بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به را روانه سېشنبه په بیړنیو ویډیویي خبرو کې د دې جګړې پر زیاتېدو بحث تکشینی. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره خبري وکړي او دواړه د وضعیت قراریدو ته وهڅول. راپورونه وایي د شخړو له پایله د فلسطین وسلولو ډلو پر اسرائیل لږ تر لږه 2300 راکټونه توغولي دي. د اسرائیل پوز وایي چې حماس ډلې نن یکشنبه سهار هم د اسرائیل پر قلمرو نور راکټونه ویشتلې دي.
په همدې راپور سره دغه خبری مجله هم سرته ورسېدله. په بل خبری مجله کې چې په دریجه بده زموږ همکار ستار فروغ ستاسو کوربه دی. فروغ صاحب ستړي مشي
تشکر.